څنګه تشویق شي، دغه خبرې چې دوی له کتابونو زده کړي دي او یا کتاب لوستل څومره ګټه دوی ته کړي، دا له نورو کلیوالو خپلو خپلوانو یا هغه خلک چې دوی سره ناسته پاسته لري هغوی سره شریکان دي. نو دغه وړاندیزونه ځینو خلکو موږ ته کړي دي، نو موږ هم کوښښ کوو چې له روژې نه وروسته په نورو ولایتونو کې هم دغې لړۍ ته دوام ورکړو او په هر ولایت کې د یوې هفتې او یا لسو ورځو لپاره کتابونو باندې تخفیف اعلان کړو، هلته د کتابونو سټالونه ولګو.
سهار سب یو موضوع چې تاسې مخکې یادونه وکړه چې د تیرو کلونو په پرتله کم خلک راغلي وو، البته ډېر ځوانان چې موږ هم اورېدلي دي هغوی دا خبره کوي چې هغه انګېزه نشته ورسره، دوی کېدای شي د غوروانو حالاتو یعنی د دوی په ژوند ډېر تاثیر نه وي، خو بیا هم دوی ذهنن ځان دومره متاثره کړی دی چې حتی دغه لیوالتیا اوس پکې نشته یا دغه انګېزه پکې نشته چې یو کتاب راواخلي ویل ولي. یعنی داسې به هم نه وي چې هر یو دوی د کتاب اخیستلو وس ونه لري یا د وخت ونه لري، دا دواړه لري خو بیا هم انګېزه نشته. علت تاسې څه بولئ، ولې دوی ځان دومره متاثره کړی دی چې کتاب مطالعه څخه پرېښي؟
انګیزه خو په هر کار کې ډیره زیاته مهمه ده، بیا په ځانګړي ډول د کتاب لوستلو، ځکه که یو څوک کتاب ولولي او د ژوند بڼه یې ور بدله کړي نو او بل چا سره هغه خبرې یا مثلا هغه کوم چلند دا شیان نور سره شریک کړي دی، نو هرو مرو نور خلک هم تشویقیږي چې په همغه لاره باندې لاړ شي. نو زه فکر کوم د انګیزې خبره سمه ده چې انګیزه نشته اوس، او ډیر خلک ما مخکې ویل چې بې پروګرامه شوي دي. اصلا په خپل د بیکاري کې سړی ډېر زیات وخت هم لري خو بیا هم بی پروګرامه وي. هغه زموږ یو مشر به خبره کوله، وایي زه هیڅ کار نه لرم خو بیا هم ډېر سخت بوخت یم. یعنی د بیکاری انسان بوختوي. ډېری خلک د بیکاری داسې کړي دي او کېدای شي یو څه د موسمي حالاتو هم داسې کړي وي چې زه نه غواړم حالاتو باندې خبره وکړم. ټولو ته څرګنده ده هغه قصه.
کوم کسان چې د کتاب اخیستلو لپاره درغلي وو، ډېر ځوانان وو که د نورو عمرونو خلک هم وو پکې؟
په دوی کې مشران هم راغلي وو، حتی د پوهنتونونو استادان راغلي ول، ننګرهار نه هم راغلي ول، ځینې استادان له ولایتونو نه هم راغلي ول، ځوانان ډېر ول پکې، ځینو ملګریو خپل ماشومان هم راوستلي ول چې هم کتاب سره بلد سي، هم غوی ته غوی د خوخي کتابونه رانی سي، عوامي له کتابخانو سره بلد کاندي. میرمنې ډېر زیاتې کمې راغلي وي، محدود درې څلور نه زیاتې نه وي راغلي، او ځوانان ډېر راغلي ول.
سهار صاحب، دغه سي پروګرامونه کېږي، فکر کوي دغه به د ځوانانو ته یو جټکه ورکړي چې بیرته کتاب ته راپام کړي؟
فکر کوم تر ټولو ښه لاره یې همدغه ده چې هم یو خو انګیزه ورکړل شي، بل دغه سي پروګرامونه ورته جوړ شي. په ځینو پروګرامونو کې سرکار هم کولای شي چې هغوی ځوانانو ته ځینې کتابونه ویډیا ورکړي، البته داسې کتابونه چې هغه د لوستلو وړ وي او د یو چا ژوند بڼه بدلولی شي، یو ښه انګیزه ورکولی شي. نو دا پروګرامونه اتمن ډیر ښه رول لري د کتاب لوستنې د فرهنګ په عملو کې، د څومره ټکنۍ شوی دی بیرته عملو کې دا غټ رول لرلی شي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم سهار صاحب، دا چې خپل ډیر وخت له کتابونو سره پاتې شوی، د کتابونو تر څنګ د ژوند کړی، ځوانانو ته د خبره څه ده چې دوی له دې کتابونو سره څه ډول یوه دوستي او یوه انډیوالي وپالي چې هغه دوستي او انډیوالي د دوی په درد وخوري؟
زه خو ډیر کله ملګرو ته هغه مشهوره خبره کوم چې لکه څنګه د انسان نور بدن چې ورزش ته اړتیا لري، دغسې مغزه هم ورزش ته اړتیا لري، او د مغزو ورزش چې دی هغه کتاب لوستل دي. په کتابونو کې موږ او تاسو هغه څه موندلی شو چې کېدای شي په نورو ځایونو کې ونه شو موندلی، ځکه ډېری کتابونه داسې دي چې موږ په له کومو ستونزو سره مخ کیږو، په کتاب کې لوستلې لارې چارې موږ له هغه ستونزو نه هم راوباسي، یا حل لارې راښیي، یا لږ تر لږه موږ ته ډاډ راکولی شي. نو یوازینۍ لار په دې اوسنیو حالاتو کې چې ځینې ځوانان هم له داسې ستونزو سره مخ دي چې د راوتلو لارې چارې بل چیرې نشي موندلی، نو ښه لاره همدا ده چې کتابونه ولولي، او په کتابونو کې هغه خپل ذهني سکون یا مثلا دوی چې کوم ډیپریشن سره مخ دي د هغو حل لارې پکې عمومي، او ځانونه هم پرې مشغول کاندي او یو څه نوي هم ترې زده کاندي.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورد څلورش ساعته اوریدلای سي، د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورد ل تاسو سره.
په هغه چاپیریال یا محیط کې چې انسانان ژوند کوي باید ساتنه هم وکړي چې ژوند د دوی لپاره پکې ښه او اسانه وي. د چاپیریال ساتنه او اقلیمي بدلون په نورو هیوادونو کې د ځوانانو د بحث یوه مهمه موضوع ده. دوی د دې ترڅنګ چې په دې موضوع بحثونه کوي د چاپیریال د ساتنې لپاره عملي کارونه هم کوي. خو په افغانستان کې بیا دې موضوع ته ځوانانو څومره پام کړی؟ لیکوال جاوید اوربل راته وایي
زموږ ځوانان د چاپیریال ساتنې په برخه کې ډېر معلومات نه لري یا چاپیریال ساتنه باندې ډېر زیات نه پوهېږي چې که چېرې زموږ چاپیریال شین وي ونې پکې نو دلته به اکسیجن به هم ډېر وي، دلته به ډېر زیات سیلابونه هم نه راځي، دلته به هوا پاکه وي، دلته به طوفانونه د خاورو ګردونه ډېر نه وي. زما په نظر باندې یو علت خدا کېدای شي چې ډېر ځوانان د چاپیریال ساتنې په اړه باندې ډېر معلومات نه لري.
د کابل اوسیدونکی عمران غنی سپای وایي ډېر ځوانان د چاپیریال په ساتنه کې مسؤلانه ونډه نه اخلي او ځینې یې په غیر شعوري ډول په خرابولو کې هم رول لري.
ډېر ځوانان موږ تاسو وینو دی په ملګرو سره په خار کې روان یا څه وخوري، خو هغه ټیمې یا پلاستیک چې څه وي هغه غورځوي په ځای دی چې اشغالدانۍ کې وغورځوي، په ځای دی چې یو مناسب ځای کې وغورځوي، هغه په مغز چېرته چې وخوري هغلته یې غورځوي. نو دا په دې دلالت کوي چې دی تامه په هوا نه ده شوی، دی تر اوسه پورې دا نه دي څرګند شوي چې موږ تاسو باید خپل خار او خپل چاپیریال څنګه ښه وساتو. دا عامه پوهاوی د نشتون له کبله ډېر داسې شیان دي چې هغه ترسره کیږي چې زموږ ستاسو په ژوند باندې ډېر تاثیر کوي او چاپیریال مو ورانوي.
عمران غنی ساپای د کابل ښار د یوې بېلګې په توګه یادوي چې ځوانان یې د چاپیریال د پاکولو په برخه کې ډېرې هڅې نه کوي، چې په همدې سبب د کابل چاپیریال اوس ککړ دی.
شاعر وایي چې وایي کابل په دې دنیا جنت یادیږي. نو دا خبره درسته ده، کابل هم داسې پاک و، کابل هم داسې ښکلی و، خو دا چې نن یو شمېر برخې یا د ښار ځینې برخې چټلې معلومیږي او وخت ناوخته ځینې خلکو نه شکایت هم کوي. یو ځینی علت همدا ده چې خپله ځوانان یې په پاک ساتلو کې مسؤلیت نه کوو او موږ تاسې پاک ساتلی نه دی. څه شی چې وخورو که هغه کیلې وي، مالټې وي یا بل هر څه د خوراک چې وي چې موږ وخورو، نو موږ تاسې همالته ځای په ځای غورځوو. نو همغه علت ده چې په دومره کوچني ښار کې چې په میلیونونه انسانان پکې اوسېږي، که هر انسان په اصطلاح سل ګرامه خزل یا سل ګرامه میکروب دی وغورځوي بیرون ته، نو دا میلیونونه ګرامه چټلات کېږي چې دا په خپله یو ډول مشکل دی. که چېرته موږ تاسې عامه پوهاوی ولرو او داسې پوه شو چې وایي موږ تاسې څه وکړو او څه ونه کړو، نو دې سره به موږ تاسې ډېر کار کړی وي.
خو هیواد رفعت بیا هیله من دی وایي د پخوا په پرتله اوس ځوانان د چاپیریال ساتنې ته متوجه شوي او کار ورته کوي.
بدبخته نه چې په افغانستان کې په کوم ډول چې باید وای په هغه ډول چاپیریال ساتنې ته پاملرنه نه ده شوې، خو لیدل کېږي چې عامه ذهنیت په دې اړه باندې جوړیږي او د جوړېدو په حال کې ده. لنډ مثال یې دغه د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د چاپیریال ساتنه کې د ځوانانو د رول په اړه دغه کولای شو ووایو چې سخ کل نظر نورو کلونو ته په افغانستان کې ځوانانو په چاپیریال ساتنې ته ډېره پاملرنه وکړه. مثلا همدغه تیر نوروز کې په عامه ځایونو کې نیالګي کېنول او د حشر په ډول باندې سره راغونډ شول، نو دا خپله یو مثبت اړخ دی د چاپیریال په ساتنه کې. همدارنګه ځوانان باید دې ته پاملرنه وکړي چې خپل ښار، خپل چاپیریال او خپل سیمه او محل څنګه له فزیکي ککړتیا څخه وساتي. زما په نظر که چیرې په هر فصل کې، حتی په هر میاشت کې یو عمومي حشر رامنځته شي، په هر ولایت کې ځوانان د خوځښت رامنځته کړي چې دوی د ښار او د خپل سیمې د پاکولو لپاره لاس په کار شي، د زرغونولو لپاره لاس په کار شي، له دې سره به هم ټولنه پاکه شوې وي، هم به مو ټولنه له ډېرو زیاتو ناروغیو څخه په امانه شوې وي.
د یو خصوصي ښوونځي مدیر جواد افغان وایي د چاپیریال د ساتنې په برخه کې باید عامه پوهاوی وشي او د ځوانانو ترڅنګ د ټولنې نور قشرونه هم په دې وپوهول شي چې د چاپیریال د ساتنې په برخه کې مسؤلانه چلند وکړي.
مونږ ټول په دې مکلف یو چې د چاپیریال ساتنې په اړه خلکو سره عامه پوهاوی شریک کړو او د چاپیریال ساتنې په اهمیت پوه کړو او خلکو ته دغه لارښوونې وکړو چې د غرونو، ځنګلاتو او وحشي ځناورو ساتنه وکړو او په طبیعي ډول یې پرېږدو. د ځنګلاتو لمن زوړل د هوا د ککړ د هوا د ککړېدو د اکسیجن د کمیدو او د طبیعي ښکلا د کمیدو ترڅنګ د ځمکې د خوېدو سبب ګرځي او همدارنګه د وحشي سارویو د کمیدو سبب ګرځي. د وحشي ځناورو د ښکار څخه باید ډډه وشي. د ځنګلاتو ځنګلي ونو بوټو قیمتي ډبرو او ځناورو له قاچاق کولو څخه باید ډډه وسي. د اوبو استعمال کې باید اسراف ونه کړو. اوبه باید پاکې وساتو. اوبو ته باید کثافت او نور فضله مواد وانهچوو. همدارنګه لارو کوڅو او د اوسېدلو ځایونو کې باید کثافت ونه غورځوو. دولت ته پکار دی چې لارو کوڅو او تفریحي ځایونو کې کثافت دانې زیاتې کړي او موږ ټولو ته پکار دی چې کثافتونه کثافت دانې ته وغورځوو.
لکه څنګه چې یادونه وشوه د چاپیریال په ساتنه کې د نباتاتو په ځانګړې توګه د ونو رول مهم دی چې د هوا د ککړوالي مخه نیسي. موږ په دې خپرونه کې د غالو د کرنیزې موسسې له مرستیال عبدالحشم ناصری سره په همدې اړه خبرې کړې چې ځوانان څنګه کولای شي نیالګي کېږدي او د چاپیریال په ساتنه کې برخه واخلي. ځوانان ته دغه کار ډېر مهم نه ښکاري چې نیالګي کېنوي یا مثال هغه د زرغونېدو یوه هڅه وکړي. ستاسو په نظر ولې د دوی دغې مهم مسلې ته ور پام نه دی؟
ستونزه دا ده چې زموږ عام خلک د نیالګیو په ارزښت باندې ډېر نه دي پوهېدلي. که زه په لنډ ډول باندې د نیالګیو د ارزښت په اړه باندې ووایم، هر نیالګی خپل ارزښت لري. ونې موږ په عمومي توګه په دوو برخو باندې ویشو. یو پلن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغو پاڼې پلنې واوسیږي. یو ستن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغوی پاڼې د ستنې په ډول باندې جوړښت ولري. یو هکتار پلن پاڼې ونې چې کومې دي، هغه په کال کې 3 کیلو پیتونساید په نامه باندې یو ډول ګټور غاز د هغه ترشو کوي. او پلن پاڼې چې دي، هغه تر 5 کیلو پورې ترشو کوي. او 1 کیلو یاد غاز په هوا کې د موزیرو غازاتو د خنسا کونې لپاره د یو ښارګوټي د هوا د تصفیه کونې لپاره کار ورکوي. دا یې هغه د هوا د تصفیه کیدنې په اړوند ارزښت دی. دوهم، چیرته چې ونې ډېرې واوسیږي هلته اورښتونه ډېریږي. ونې دا خاصیت لري چې د وریځو په راایسارولو کې او هغوی دې ته اړ باسي چې اورښت باید وسي. چیرته چې اورښتونه ډېریږي هلته طبیعي ده چې د اوبو سرچینې به هم ډېریږي او د مځکې لاندې اوبه به هم کچه به یې نه ټیټېږي. نو ونې چې دي په عمومي توګه ډېر ارزښت لري د ټولو ژوندیو موجوداتو دپاره، د اکسیجن د برابرونې دپاره. که په یو بل اړخ باندې زور باندې وغږېږم، د یو انسان دپاره 5 متره مربع شنواله ضرورت ده چې د هغه د ژوند د اکسیجن او د هوا د پاکوالي دپاره کار وکړي. نو عمومي خبره دا ده چې تر اوسه پورې د ځوانانو یا په ټوله کې زموږ د هیواد د وګړو دپاره د ونو په ارزښت باندې هغوی ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
که چیرې دوی غواړي مثال دغه کار وکړي چې نیالګي کېدي یا نور زینتي بوټي، نو څه ډول دغه کار وکړي؟ یعنی په کوم ځای کې مهم دی؟ کور کې، له کور بهر؟
چیرته چې مځکې خاورې ته لاسرسی هماغلته موږ نیالګي کېنولی سو. خاوره مختلف ډولونه لري. د هر ځای خاورې ته په کتنې سره بیا موږ نیالګي انتخابولی سو. او بل توپوګرافي یا لوړې او ژورې چې موږ تاسو په پښتو کې ورته وایو، دا هم ډېره جدي ستونزه نسی جوړولی. او په هغو ځایونو کې چې هغه لوړې واوسیږي، د هغو دپاره موږ تراسونه جوړولی سو، که تپي، که غرونه یې، که غونډۍ یې، او هغه دې ته اماده کولی سو چې هلته نیالګي ورباندې کېنول شي.
یوازې ایښودل نه دي، بلکې پالل یې هم مهم دي. که چیرې ونه پالل شي، دغه نیالګي یا زینتي بوټي خو د وخت په تېرېدو سره بیرته له منځه ځي. څنګه وپالل شي؟
د ځنګلونو دپاره یا هغه ونې چې هغه په داسې ځایونو کې موږ په پام کې لرو چې هلته د اوبو د ورخیزونې دپاره زموږ امکانات موږ ته اجازه نه راکوي، موږ کولی سو چې هغو ته دغه خالصوی بوشکی ستلون بوتل یا دا سیرومان سی پا دا روختونونو که خالصوی گرزولی یا هغه ټول رواخد و راتولی که دی هر ونی بیخته یا خخ کو هغه پا دیر وقت که یو زلی مخ کولی سو سی دی ستل پا وایسته هم لگو بور دک کو او یو کچنای سرای ورک کو سی پا هر و چو ثانیو که یو ساسکی و بو اچی دا ورتکار ور کولی سی و همه مسئله دا که دی زنگلونو دی ونو خواشا دی هوگی را پریوتی پانی سی برستی سوی هغه دی نوی نالگی و شا و خواه مغ هواری کو خخی کو دی و بو لتخریب مخنیوی کیگی دی و بو هغه ضرورت دی ونی را کمایی پا کور که یا پا هوارو سیمو که دا کار مگر پارا نور هم آسانه که دلیسی مخ کولی سو سی ساتسکایی زخلو بوانه تر سرکو پا دی هلی سیز مگ هوادوال دی تا پا کلکت وجو که مگ پا خپل طولنه که دیر خخ رواجون او دیر خخ فرهنگ لرو سی سی اشارونه که و کوس هم هماغ دی اشارونو دوت مراجعو سی زوانان سر را طول سی و سر یو لا سی نیالگی که نی هغه په بازار کې خرسی دی هغوی د لاسته راوړنې لپاره پیسې او امکانات ونه لري پرته له کوم لګښته کله میسې را وړي کېنه یې نیالان تولیدولی شي او سیمه شنه کولی شي.
درنو اورېدونکو دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مو اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در 3 ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کې می خبريږي. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایو. د عناصر دورانی سیستم یا پیریوډیک سیستمز اف د الیمنت وای. د عناصر دورانی سیستم د عناصر د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په حق له معلوماتو ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم د تاریخچه په حق له پوښتنه چې د عناصر موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساينسپوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومیدی د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوری جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوری جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوری جدول کې چې دوری اصول اتلس پورې ټول عناصر دي چې د نوي شافه طبي عناصر او باقي منې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوری جدول کې ځای پر ځای شوي دي دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي. یعنی د دې د نو مکمل توري نه لیکل کیږي بلکې په سمبولونه د هغه نومان ښودل شوی دي. لکه د دوری جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د H په سمبول سره ښودل شوی دی. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوری جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی. اټومي نمبر یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی او هیلیم چې دوه عنصر په دوره جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی او سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوره جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري او عمودی قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي. چې په چپ طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شو دسته وي، دا یو مایل خط کتار دی. دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میتیلوید په نامه سره یادیږي چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا تیرونکي دي. دا هم په فلزاتو کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دورې سره په لکه په دا دورې جدول چې دي، هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه. څخه دا هغه دورې جدول په بلاکي جوړښت کې ترتیب شوی دی. تنسلون د الکترونی جوړښت وای چې وای هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترون لري چې د مندلی د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموري عنصرون الکترونی د انرژي شکته نیولی دي چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دی. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري، نو پاول په تل کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دي، هغه هم د هټ په ترتیب سره په شکل کې لیدل کېږي، دا سپور بتال کې ټک شوی دی. او دلته د فرعي انرژي سوی کې نه خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سوی د الکترونونو شمېر د هغې پوربیتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نورو عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه، د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چینی الکترونونه شپږ دي چې پنځه او شپږ الکترونونه له هون د قاعده سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغو د سپین مجموعه مثبت یو ده، ځای نیولی دي چې د الکترونی جوړښت یې په لاندې ډول سره دی. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهت شکل سره ټکر دي، تاکه هم جهت شکل سره ټکر دي. کله چې اوربیتالونه شمېر زیات شوی دي، به مخالف جهت شکل هم اوربیتالونه خانی ډکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستی چې په لاندې ډول سره دی الکترونی جوړش شوتل شوی دي. همدارنګه د نیون عنصر چې دی د ال مشبو کوش یعنی د ال شل لري، لنیون څخه وروسته عنصر سوډیم دي چې د منتلي د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی. د الکترونی جوړش لاندې ډول سره دي چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیش پاج او درې اس دوه چې پوربیتالونه کې په دې ترتیب سره شوده سعودي.
خون کې د عناصرو د درس په دوام مخته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خون کې د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خون کې به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوي، د محلولونو ځانګړتیاوي وای محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوي د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو سره د حرکت پورې اړه لري چې کله کاټي ځانګړتیاوي په نوم یادېږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شکل د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي. اته له هغه لټې څخه لومړی خبرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خبرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو سره خپل سری خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې انتشار کوي خپرېږي. از ماس د نیمه نفوس ور پر دې ته خواره مالیکولون چې کې محیط خوا ته نفوس وکړي د عملیت اوزموس وای چې واره یعنی کوچنی مالیکولون ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولون ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفوس ور پرده وای هغه پرده د کوچنی ذرات ورڅخه تیریږي او غټ ذرات ورڅخه تیرېدلای نشي. د بیلګې په ډول د حیوانات انسانانو پوست چې نیمه قابل نفوس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وای هغه کوچ د ازموس عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ د مالیکولونو د نفوس لامل تر کې محیط نه غلیظ محیط خواته د نیمه قابل نفوس د پرده څخه ډکیږي. د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټیک دستګاه په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمیل کیږي چې مطلب یې عبارت دل پی زر پی بی مسای کیږي ان زر پی آر زر پی ټی سره چې په شکل کې د ازموټیک دستګاه وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو ایزوتانیک هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وای هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموټیک فشار لرونکي دي. دا ټول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کې شوه تاسو په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وای که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموټیک فشار چې د سټانډرډ او له هغه سره پرتل شي محلول څخه زیات وي دارنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغوی سره هایپرټونیک محلولونه کې شوه تاسو په دې صورت کې وای حجرې پوچي او د هغه پلازمولایزس تر سره کې چې حجرې وچه او لمنځه څخه ځي. بل بیا هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د غیر غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټانډرډ او لاغه سره پرتشي محلول څخه ټیک یک شته د بیلګې په ډول لوینې څخه لږ وي. دا رنګ محلولونه هایپوټونیک په نامه سره یادیږي چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایزس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چې وي او لمنځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وي. نو خو بهترین د حجرو لپاره محیط چې دی او د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي سات تغوږی است. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي حلقوي یا کړیز مرکبونه ولولو او خوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه مونږ ته بیان کړي. دا هم د مرکبونو درس.
الی سایکلیک مرکبات یا الی سایکلیک کمپاؤنډز وایو چې الی سایکلیک مرکبات ها کړي سیستمونه دي چې واز د کاربن اټومونه د حلقه په جوړش کې برخه لري. دا چل کوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده لکه کپل په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مي فعالیت کې خپل اړوند او الی پاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کاربل د الی سایکلیک مرکبات په نامه سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړي توګه تر سیرین لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک حلقوي او اروماتیک کې هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې څه دي. کریز الکان یا سایکلو الکان نومې شودنه او ځانګړتیاوي دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربن د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فارمولې CnH2n دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي. لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینتان، سایکلوگزان او همدارنګه سایکلوهپران او چې دای شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه 15 زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي، چې دا ځینې فارمولې عبارت له سي این ایچ دوه څخه او مرکبات عبارت له سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، پینتان، سایکلو پینتان، سایکلو اکسان، سایکلو هپتان، سایکلو اوکتان او همدارنګه د کړي د کاربن اټومونو د شمیر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي، چې کوچنی کړي یې له 300 تر 400 پورې د کاربن اټومونو لري، آی ټي نورمال کړي یې د 570 پورې د کاربن اټومونو لري، همدارنګه منځني کړي یې د 300 پورې د کاربن اټومونو لري، چې غټې کړي یې به د 200 څخه زیات کاربن اټومونو په خپل ځان کې لري. سایکلوپروپان وایي چې دا به د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونو په یو متصل عضلا مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه 60 درجه ده. د سایکلوپروپان استحصال څه ډول دی؟ وایي فرنټ په کال 1828 میلادي کال کې سایکلوپروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په 1828 میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دا یې مادلي عبارت دي چې دا ډول سره یې اتصال سره ورسېږي. همدارنګه د سایکلوپروپان ځانګړتیا وایي چې سایکلوپروپان یو ګاز دی چې د 100% درجه د سانتیګریډ دی، منفی 30 درجه د سانتیګریډ دی او د قوي بے هوش کوونکي موادو په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاو کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دی. د مثال په توګه د سایکلوپروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او ځینې مرکبات ځینې حاصلیږي چې دا ځینې معدلي عبارت دی. همدارنګه به د ووس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبوه هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژن چې دی په هغه کې غیر مشبوه هایدروکاربونونه الکینونه نومې شودنه او دغه ځانګړتیا به احتصال دي. همدارنګه ډاینونه نومې شودنه او ځانګړتیا وایو الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبوه مشبوه مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه دولفین په نامه سره هم یادېږي، چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CN2H2N دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. د دې دوه ګونې اړیکې د یوې ګونې اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیري د عمومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیري هغه وخت باندې سره ځي چې د دې دوه ګونې اړیکې د کاربون د اټومونو بیلابیلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونې اړیکې په یو طرف پاکې وي د سایټ او یا هم سیز او که موضع دواړه خواته وي د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاندې لکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شودنه د چدای په طریقه سره یې نومې شودنه په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربون او هایدروجن د اټومونو هغه اوس زنجیر چې دوه ګونی اړیکه لري نشانی شي، بیا دا اوس زنجیر باید د هغې خوانه وشمیرل شي چې هغې خوا ته دوه ګونی اړیکه ورته نږدې وي، چې دا اوس زنجیر ته د الکانونو په څیر نومول کیږي، یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي او دوه ګونی اړیکه ممکن د کوچنی عدد په اساس د اینی د مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته د نومې شودنه لیدلای شو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی دروند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. په چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتین همدارنګه د ایزوبیوتین په نمونه سره هم یادیږي، لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتیلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس د غیر مشبوه مرکباتو مهمه پکې یا الکلاین ګروپي په لاندې ډول سره چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیا په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکی خواص کې خپل اروند الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه کله الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشدوې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نشه په شتوګه سره معلومیږي. دلکینونو کوچنی مالیکولونه پاجې تودوخه د ګاز حالت سره هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمیر 15 یا زیات وي مایع دي. دلکینونو د نیوزومیر د ایشدو ته کیټر سره این سر نشي او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو کې په دې لاندې نوم عام د دې جوړش لیدل کې چې اتلین دي، اتین هم د پروپین یا پروپین هم د رنګ هم د نور مرکبات دي نه شول سي وي. دلکینونو استعمال دي الکانونو د حرارت د حرارتي تجزیه څخه د پروپولای څخه څنګه لاس راځي او په سنن کې کوچنی الکین د قانون د تجزیه څخه لاس راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سپلیټس په نامه سره یادیږي چې ماده یې په لاندې ډول سره ده. همدارنګ د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاس راځي چې د الکول څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې او به خارجيږي او الکین لاس راځي چې مدلی عبارت دی په لاندې ډول سره. همدارنګ ډاینو نوای چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوه ګونی اړیکه ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بیلابیل ګروپونو ویشل کیږي. کومولټی ډبل بونډ سی کنجکټیو چې فارمولې عبارت دی ل اچ اچ 2 سی دوه ګونی اړیکه د کاربون همدارنګ دوه ګونی اړیکه د کاربون سی اچ 2 او سره همدار کنجکټیو ډبل بونډ سی همدارنګ ایزولیټی ډبل بونډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دی د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې پاغه کې د ایزولیټډ دوه ګونی اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاس راوړلی شو. همدارنګه نو مشودنه د ډاینونو یو ځانګړتیا په لاندې ډول دی، وایي په مرکب کې د دوارو دوه ګونو اړیکو موخه د کاربون اټوم د شمیر لمخه تعیني جوړ د مرکب د نوم ته مخه لیکل کیږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سي یو او درې بیوټایډ دوه میټایل یو درې بیوټایډ دی دوه درې ډای میټایل یو درې بیوټایډ څخه عبارت دی. همدارنګه چې نو مشودنه او ځانګړتیا وی نور مثالونه عبارت دی یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټایډ څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوري جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یو لسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د خوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر راتلونکي خبرونې مو الله مل شه.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
بیاوم تور بازار د خوشالی گل پر تور اور بل پر سپین جبین پر غانگی گلنا پر تور اور بل پر سپین جبین پر غانگی گلنا گور د خیالوں سنگار کڑی دل بار دے راز راز اچھی شیرین یار و سلام تورزم باستر گستر کو کیا بیان وی پیغام تورزم زڑکے پیتا پخلا خاموشی ترام تورزم زڑکے پیتا پخلا خاموشی ترام تورزم پتر پلاو
شونځي کې دا ول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې خاله ټول شي دی وی
له ورخه د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونو تر وړاندې کې زه الله چې زه د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو